زاده په چپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو ادارو په پاکستان کې له چارواکو غوښتنه ده چې په ژمي کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. په افغانستان کې د ژمي پیلېدو ته یعنی د جدې لومړۍ نیټې ته لا نږدې څلور اونۍ پاتې دي، خو په ځینو سړو سیمو کې لکه سالنګونو کې سر له اوسه واوره ورېدلې ده. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنری استازي فلیپا کلاندر روانه اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې دا اندېښنه وښوده چې په دې سړې هوا کې چې څوک د اوسېدو ځای ونه لري د مرګ خطر یې زیاتې شي.
افغانستان ته ډله ایز اخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغه څه باندې ولس لکه افغانان د دوی له خاورې ووزي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته تر دې دمه د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا څلور لکه افغانان له پاکستان افغانستان ته یا په زور یا د زور له ویرې ستنه شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته په کوټه کې وویل چې د ده په وینا ټول غیر قانوني کډوال باید تر جنوري پورې چې څه باندې یوه میاشت وخت ورته پاتې دی ووزي. ښاغلی اڅکزي زیاته کړه چې کله د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر بشپړ شي بیا به نورو افغان مهاجرو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي د ایستلو مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې شاوخوا څلور میلیونه او څلور لکه افغان کډوال ژوند کوي. افغانستان ته لستنو شویو کډوالو سره د ملګرو ملتو ځینو مؤسسو او اروپایي ټولنې څه ناڅه مرسته کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال د درناوي او حفاظت مستحق دي. ښاغلی ویسټ ژمنه کوي چې دی به له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د مهاجرت د ادارو ملاتړ وکړي. له دې کډوالو سره د مرستو په ارتباط تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کرانډیکر ویلي وو چې له زرګونو ستنو شویو افغان کډوالو سره د خپلو شریکانو همکارۍ ته خوښه ده. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته په واټس اپ کې دا پیغامونه ثبت کړي دي.
نو ماده ساده راډیو کارکون صدا یله د ورور ته د پاکستان زلمون ته وګور چې پاکستان زلمون د زلمون کې چې افغانان درغالو کشي تر پټوانه کشي نو اخیره زلمون نه کې کده زلمون کې تقریبا اخیر به مشکل جوړ شي چې پټونه لري کې بیا ساره نه
لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر زلمون کېږي، مر سامانونه ګرځول کېږي، مر ریکارډونه ضروري ریکارډونه راسته استل کېږي. ورور پیسې په نه کار سخت سخت کېږي. ورور
ما دا کم مسافر سره پاکستان او پاکستان حکومت دے تو بات مشک مجھے حکومت شخصی خلق دے کزمش تجاران دے کزمش نور ٹھیک داران دے دو متوجہ سے روان جمع دا مسافر سر کشنیان دے شجا جزے سرا دے نو دے دخنوی لپارا باید مشٹول پکار سو دے لپارا یو دے جمع لپارا سرپنا یو دکھوں گی تھوک ظاہر طولٹو
د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی. هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په حق کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګڼه ورسره اوسي د دوی ژمی به حساسي او سوکاله به سي.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې افغانستان د عام ولس سره چې کم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي. نو دا زموږ ځغ دي تر لوړ مقاماتو پرې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چي دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
د ازادي راډیو د دغو اورېدونکو په پیغامونو کې څو ټکي د بحث وړ دي. د دوی په وینا، ولې پاکستان له کډوالو غیر قانوني پیسې اخلي؟ ولې پاکستان د دوی له ادا سره سم د دوی د کور وسایل ګرځوي؟ په ژمي کې د طالبان او شتمن افغانان د دې کډوالو لاسنیوی وکړي. دا ستونزې څرنګه حل کېدای شي او د دې مسلې تر شا څه سیاسي انګیزه پټه ده؟ دلته مو د بحث لپاره یو شمېر میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب الله آزاد را سره ملګری شوي دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی سوال تراشم، آزاد صاحب، ولې په پاکستان کې له دغو کډوالو پیسې اخیستل کیږي؟ که چیرته تیرو شلو کلونو ته وګورو، اسلام آباد هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو په کچه تګ راتګ وي، د خبریالانو په سطح روابط وي، د ځوانانو په سطح لیدنې کتل وي. او ویلات پاکستان دا بیانوه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن پیدا شوی دی، دا باید رالنډ شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه درنښت. ګورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم واټن رامنځته شوی و او دا ورځ په تور دی، ډېرې دی د دې لامل ډېر ښکاره و. په پاکستان کې هغه ټول ورانوونکي ډلې یا ترهګرې ډلې چې د تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د هر دولت پر وړاندې دریدلې دي، جنګې دي، پاکستان د ملاتړ کړی دی، هغه ته چیز کړي دي، هغه ته پر ځایونو ښکاره ځایونه ټول کړي. د افغانستان پوښتنه دغه وه، دوی به د نړیوال انځور دپاره او بیا دته ده افغان ولس سره هغه یو ډول ده په سر کې به خاډ راشي. ولې نو دا راشي پارلماني غونډې یو حیات راغی بل لاړی یو زمنا بورسونه ورکول. اما پاکستان کې هغه اصلي موضوع چې واچې دی، هغه موضوع څخه دی له نړۍ څخه په تېرو څلوېښتو کلونو کې د سایکلون عملیات په دې خوا د سړې جګړې په دې خوا بیا د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې هغه د میلیاردونو ډالرو قضیه وه. هغه د غرګیانو په څنګ کې دی داسې هم ودرېدلی چې همې هغه لوټوله، همې هغه په افغانستان کې موزل، افغانان یې موزل. نو هغه وطن ډېر ښکاره سو، نړۍ په دې خبره ده، متحده ایالاتونه په دې خبره دي. اما له بده مرغه د هېوادونو ګټې داسې وي چې بیا هر هېواد خپلې ګټې لري سره دې چې هغه هېوادونه چې د دې سره د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې مرسته هم کولی دی ورته معلومه بیا خپلې ګټې دا ایجابولی چې د دې سره هغه خپله ملګرتیا ولري. دا چې اوس د دې هدف څه دی او پیسې ولې اخیستل کېږي، ما دا راپور په نور لوستی چې د الجزیرې رسنۍ یو ډاکومنټري جوړه کړې ده او دا یې مستند کړي دي چې تقریبا هغه تخمینې چې دوی اخیستي دي 310 ډالر یو شخص څخه اخیستل کېږي. دا چې دا اوس دي سره دي چې په زور امباسي او نیول او تکول او تحقیر او دا ټول مسایل چې دا پاکستان کې له پخوا راهیسې وه، تل دغسې وه. حتی په هغه حالت کې چې هیڅکله دغه سیوا پروسه د نو پیل کړی چې په دومره لوی شمېر باندې افغانان په زور له پاکستان وایستي، بیا هم افغانان ځورل کېدل. له ډاکټر نیولې په افغانستان په پاکستان کې تر پولیسو پورې افغانان لوټل کېدل. هغه ځکه دی یو ټول لوی لامل دا و چې بدبختانه په تیرو درې څلور لسیزو کې افغانستان هیڅکله دغه سی یو دولت نه درلودل چې د خپل وګړو پښتنه دی وکړي، نه یې توانېدلی. او نن د نن موضوع خو بېخي ښکاره ده. خو هغه خپل د پراتو هغه چې 2020 د اگست وروسته پاکستان ته لاړ، پاکستان ته مجبوریت باندې په ټیټه کچه باندې د پاکستان د یو عام اسکر څخه نیولې بیا د دې تر تھانو پورې د دې تر هغه د پولیسو تر مشرانو پورې په دې باندې په وارو وارو خپل پاکستانیانو د دې لیکوالانو فلمونه او ډرامې د دې پر شفت خوري جوړې کړې دي. یعنی فساد د پاکستان په پولیس پر رګ را کې دی. هغه د فساد
مانه
په لاس واسي دا ویلان واسي چې دا خلک ستاسو پیسې سره بیا خپل ښکارا غوړي دا کار کوي.
مننه. د حافظي صاحب نظر کا وخت حافظي صاحب، د افغانستان او د پاکستان د ګډو خونو پترس کې هم اسلام آباد د هڅ کول چې د دوړو هیوادونو ترمنځ روابط یو څه بهتر شي په دې تیر شلو کلونو کې او کنه په یو وخت کې هم د سیاسي نه کړي.
سلامونه او نیکی له تاسو ته درنو اوریدونکو ته همدارنګم محترم ملما شغل بازار ته. پاکستان دو مخی سیاست لري هر وخت. د عادي خلک د پاکستان او سوداګر او کسبګر چې په اوتاف تجارت د پاکستان سره مشته دي په فدرېشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کویته کې دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي دوی تولیدي دي افغانستان د مارکیټ لپاره موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورسوو نو قیمتي دبرې استوو طبي بوټي ورته استوو او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورټ کوي نور دنیا ته یعنې ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهور پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دی افغانستان ته یا دی افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي د جلغوزي څخه نیولې تر نورو شیانو هغه موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت د افغانستان سره یا هغه اوم کې ستراتیژیک په نوم چې یو شی دی لري هغه سره په تکرار شي نو دوی بیا اولین گزار کې چې یو وار چې کوي پر خصوصي ستور باندې کوي کله پر موږ باندې لار باندې کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي د غیر منطقي خبري التکیجو په کډوالو باندې دی فشار چوي کډوال غریب خلک دی الته پس خلک دی چې الته پیزه سره ښکار کار کوي او یو خاصلی عبدال کې یو نفر اتویل چې دا خو زه خو اصلا په پښتو می هیر کړی دی او تاغه چې کوم ځای سره راغلی ما غبره پیدا نه ځکه چې زه تل چرالم دی کلان وو او بیا هم دلته لوي شو بیا مو چوانی کول بیا ورسته یو سر به وګټلې بیا مو هټي جوړ کړی او ساشه پاتې شو زه تل راغلی زه نه پوهیږم د کوم ځای یو انسان سره یم اصلا ځکه چې زما پلان مو شو زما مور هم زړه ده ډیر هغه خپل حافظه له لاس ورکړي دي نو دا خلک شړلې دي هغه راغلي دي اوس افغانستان ته که څه هم ز خپل په وسره د زموږ یو تاخ تجارت یو لس میلیون افغانۍ سره ټول په هغه بیانې ټول په مرکز کې یو لس شل میلیون نور هم په کندهار کې او په ننګرهار کې او په بلخ او هرات کې سره ټول شو او دا خلک چې راځي سلو لکه خلک دي په سلو لکه خلک باندې مشه کولای شو نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلی چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی تر اوسه په افغانستان سره
ما نه نه حافظ دي سب د خبرونه بل مل منه مهم را سره یو ځای شو صاحب دینا حمیدی د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د بشری حقوقو د خپلواک پخانی کمیسیون مشر حمیدی اغلی حمیدی خبرونه تشرح لې دغه په پاکستان باندې د بشری حقوقو د بیلابیلو ډلو او د سسبنونو فشار هم دی چې افغان مهاجر باید خپل خوري ونه شړي څه فکر کوي چې ستاسو په باور چې په دې برخه کې تجربه هم لري د دې فشارونو باوجود ولې اسلام آباد دا کار کوي
تاسو ته د خبرونه ملمه او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه نکېلی واقعا دا ډیر د شهادت موضوع دا او اړینه موضوع دا په ځغه خیالات کې چې د افغانستان خپل د ماقته ادارې د رسمیت پیژندنې د بحران سره اقتصادي بحران سره افغانستان مخامخ دی د اوس ټولنیز بحران سره مخامخ دی د کار نشتون او ستونزې زیاتې دي په دغه سیالاتو کې اکثره ناغه ماجر منګه خپل ماجرات ته وګورو د ماجرات لړۍ تقریبا د سالورو پینځو لسیزو را په دې خوا د افغانستان څخه پیل شوې ده مختلف یوادونو ته چې ډېر طرف افغانان زمونږ ګاونډي یوادونو ته نږدې یوادونو ته لکه ایران او پاکستان ته ماجر شوې دي په دې سالور نیمو لسیزو کې تقریبا او ځینې د کار د وجې ځینې د تهدیداتو د وجې او ځینې د سیاسي بدلونونو د وجې چې د ژوند په خطر کې دا ماجرات کړی دی او کومګه چې ستاسو نړیوال اسناد ترې شو چې د بشر نړیوال اعلامي د تصویب نه را پدې خو کوم نور اسناد چې د ماجرینو د رسنیدونکو یا داخلي بيځای شو د وضعیت د خوالي د لپاره دا اسناد تشویق شوی دی که اسناد تا منگه و گروه پا دغا سه شرایطو که یا پا دغا سه خصوصا پا دغا موسم که چه دا وست موسم روانده اکثرا منگه دا بیر ترستانی دو دغا لده چه دوزر و یو کن را پا دی خواه پایل شده زکر دا ماجرم پا دری کتگوری ویشل شوی یو آغا ماجرو چه دا ملگور ملتونو دا کمشنری سره چه دا ماجرینو دا پارا کار که دا یونسیر دفتر دا غی سره رجستر شوی ماجرینو یو آغا ماجرین چه ورست دا غی نه دا یوی مداری دا دوزر و اطلاسم کال نه ورست آغا یو تیداد ماجرین زن سر رجستر کرو یو آغا ماجرین چیز داکومنت نلدی یا نه اسناد نلدی یا دا بختی یا دا وجه یا دا سند دا وجه دا اسناد ندی آغستی خب پا فیلی تصمیم دا پاکستان په دغه برخه کې البته زه باید دې ته اشاره وکړم چې په 2003 کال کې یو درېګونی پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ او د پاکستان د دولت درېګونی وکړلیک موجود و چې د هغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو هم شوي چې په کومو شرایطو کې به دا ماجر بیرته راستنیږي هېواد ته. اول خو د افغانستان فعلي شرایط دې ته مساعد نه دي د هېڅ لحاظه، ځکه چا به خپل ځان په تهدید کې احساس کړی، چا به نورې ستونزې لرلې، نه څوک به د کار دپاره ماجر شوي. فعلي شرایط چې د افغانستان مونږ د مهاجرت د بیرته راستنېدو لړۍ د نړیوالو اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هېوادونو نه چې خلک مهاجر کېږي او بردرونه کراس کوي بیرته د راستنېدو تر څو پورې چې زمینه په هغه هېواد کې نه وي مساعده شوي، بیا وروسته د زمینی د مساعدېدونه جانبین هېوادونه به شرایط دي ته مساعدې. خو بدبختانه موږ اوس ګورو چې اجباري استل دي، یعنی په اجباري توګه ماجر به بیرته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنېږي. په اجباري توګه باندې د ستونزو سره د مشکلاتو سره د دوی لوټ کېږي، د دوی اموال ضبط کېږي او دوی په ډېرو ناخوالو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي چې راستنېږي. هغه ماجر چې راجستر دي د دوی دپاره ادارې هم بعضې سببین نیسي، لکه د IOM د مهاجرت نړیوال سازمان او د یونیسیر اداره. خو هغه چې راجستر نه دي هغه د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره په دغه شرایطو کې مخامخ دي. خو د پاکستان دولت باوجود د فشارونو دغه نړیوالو اسنادو ته هم کتنه نه کوي، دغه پروتوکولونو ته هم اما کوم تصمیم چې خپل نیول هغه تصمیم په د قانون نه پورته تصمیم دی او د عملي کوي په خلکو باندې.
البته د پاکستان د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي دي چې د نوي میلادي کال په پیل کې به داغو کډوالو لپاره هم مهالویش تعین کړي چې هغه په پاکستان کې اسناد لري او راوي بسي او ازادي رډو ته. یو شمېر دغه کسانو هم خپل پیغامونه راسته ولیدی چې دوی اسناد لرل او بیا هم افغانستان ته راړه ولیدی. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دا مسله چې لوچه طالبان څه کولای شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادي سپوکي پروگرام د ازادي راډیو اوري. موضوع مو د ژمي په دورشل کې او د ژمي په ترس کې له پاکستان د کډوالو راستنېدل به د افغانستان په اقتصاد او د دوړو هیوادونو په سیاست څه اخیز پری بسي. په دې خبرونه مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، د بشري حقوقو فعال صابرینا حمیدی او د پانتون استاد نجیب آزاد. آزاد صاحب، د بحث دوم برخه ته راشو. د لدغو کډوالو سره طالبان څه کولای شي؟ څنګه کېدای شي چې واک د دوی په لاس کې د څنګه کېدای شي چې د یو ناورین رامن ستنه شي چې په ژمي کې دوی له ډیر بد حالت سره مخامخ نشي؟
ګوري، طالبان یوازې دغه راستنېدونکو سره نه بلکې ټول افغانان سره ډېر څه کولای شي. په تېر دوه کلونو کې ډېر څه کول، خو له بده مرغه نه یې لیکلي او نه یې کوي. هغه چې نه یې لیکلي هم نه یې کوي دا توقع یې له منځه وړی ده چې دی د خلکو سره مرسته کوي. لومړی دا چې په دغه راستنېدونکو کې البته د 2021 د اګست نه وروسته دا شاوخوا یوه شاید څلور میلیونه چې یوازې پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو د طالبانو له ظلم جبره حالته ده د هغه څه مثلا ډیرای داسې کورنۍ شخص هم ځکه پېژنم چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته ولاړ سره د دې چې په ټوله معنا په ټول فکري
آزاد صاحب د دې سوال برخې ته لطفا راشي. یعنې طالبان څه کولی
شي؟ هم دې تر اعظم دا موږ خود اسنادو په اساس باندې نیوکې کولی، لیکن تاسو به لیدلی چې د تېره اونۍ د متحده ایالاتونو د سیګار مشر دا وویله چې هغه مرستې چې افغانستان ته ځي د بشري مرستو په نوم باندې هغه ډېره برخه یې طالبانو ته ځي او طالبان یې ځنې پټوي. اوس نو کله چې د نړیوالو مرستو سره طالبان هغه چې بشري مرستې ځي او دی یې خپله ځنې اخلي، نو بیا د توقع نه شي کېدی کولی خو هڅه شي. طالبان ام دا اوس په داسې وضعیت کې دي چې دومره اقتصادي وړتیا لري چې د خلکو لپاره حداقل د یوې دوه درې میاشتو لپاره د اوسېدو زمینه مساعده کړي. همدارنګه هلته چې کومې نړیوالې ادارې دي چې د دوی په چینلو څخه مرستې کوي، بدبختانه ډېرې نړیوالې ادارې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هغه د طالبانو سره د خپلو پروتوکولونو له مخې یا هغه امنیتي تدابیر چې طالبانو ته ورکړي یا امنیت یو څه دغه له مخې یاد کارمندانو د کمش له مخې د طالبانو په ترو باندې یا طالبانو له لارې د خلکو سره مرستې کوي. نو هلته مرستې ستاسو د دې ترڅنګ هغه ادارې چې طالبان یې په خپله کوي، مثلا د افغانۍ د ثبات د ساتلو او ډېر زیات بیشته د کمپاین مو کوي، دې ترڅنګ دی هغه عایداتي سرچینې د ټاکس او دا مسایل. نو دوی کولی شي هغه یو څه چې لري یا چې دی ادعا کوي د هغه له مخې دغه ستنېدونکو سره مرسته وکړي، یا د دې لپاره یو منظمه برنامه ولري. تر اوسه پورې د طالبانو راتاسه پرته له دې چې ما په یو خبر پاڼه کې په نو ولوستل چې د طالبانو مشر په کندهار کې په ډېر وخت وروسته د خپلې کابینې سره لیدلی او د خپلې کابینې ته وینا راکړله چې د پاکستان څخه د ستنېدونکو لاسنیوی وشي. دا یوازې تر وینا پورې ده، اما په دې هکله باندې تر اوسه طالبان په دغه تېره یوه میاشت کې چې دا موضوع خورا ډېره حیاتي موضوع وه، هیڅ ډول تخنیکي پلان یا پرپوزل نه دی وړاندې کړی، نه یې د پښتنو سره شریک کړی، نه د دې د مهاجرینو وزارت چې یا مثلا د صحت وزارت چې په برخه کې پښتنو سره څه کوي. د دې ترڅنګ هغه د حوادثو د مخنیوي کومې ادارې دي په افغانستان کې او همام په هغه ځای پاتې دي مالي تشکیلات به دغه پخواني خلکو ځای طالبان هغه دیغو د ادرس هیڅ نه دی ویل چې په کومه برخه کې څومره کار کوي. د دې ترڅنګ د هغه ټولنو سره د غیر انتفاعي ټولنو سره چې د طالبانو کومې ادارې کار کوي، یا مثلا هغه ادارې چې د اقتصاد وزارت دی، مثلا د تجارت وزارت دی، مثلا دی په داسې برخو کې یو مشترک تشکیل لري. دی یو له خوا هیڅ ډول هیڅ داسې
ماننه او ذات
ماننه
په دې برخه کې به د حافظي صاحب نظر واخلم. حافظي صاحب، ستاسو په باور واکمن طالبان څه کولی شي چې دغه کډوالو دغه ستونزې یو سره کم کړي؟
د طالبانو امکانات محدود دي. اول خو بین الملل ټولنې سره دی مستقیم مناسبات نه لري، او د افغانستان د حق څخه په بشپړ توګه بین الملل دګر کې دفاع نشي کولای، او محدود پات شوی دی په داخلي منابعو، او هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه استایي ملل متحد ته او دوی دا پیسې بدلی په افغانۍ او دغه اثر څخه بیا خپل د لګښتونو لپاره ګټه پورته کړي. او زموږ داخلي ناخالص تولید تقریبا تر 10% راټیټ شوی دی، اما ستونزې زیات شوی دي. یو خو هر کال طبیعي توګه تقریبا 1,600 زره نوی خلک راځي، او د ځوانان بیا کار دګر ته ځي، او په عین زمان کې د کډوال چې راستن کیږي افغانستان ته دا د کوم اضافي باندې دوی کور غواړي، دوی دوی غواړي، دوی جامع غواړي، د ژمې په درشل کې دوی سون مواد غواړي. زه ګمان کوم چې طالبان په دې باندې بدلې شي چې وکولی شي دا مسایل په سمه توګه سمبال کړي.
مانه نافذ دي صاحب، اغلی حمیدی تاسو څه فکر کوئ چې طالبان څه کولی شي چې په دې ژمې کې له خلکو سره برسته وکړي او څه ډول مرسته کولی شي؟
البته تر کومه ځایه چې مونږه خبري او خبرونه او طالبان تدید ما پورې د کوم میکانیزم او کوم ځانګړی پلان دغه راستنېدو د بهیر د پاره نه لري، چې دوی د نړیوالو ادارو سره د دې د کومې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي، کومې لوکل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، چې دوی سره په همغږي باندې دوی کوم خاص پلان لري، ځکه راستنېدونکو پلان مهاله مهاله او ګډ مهاله کې ځانګړو مرستو ته په لنډ مهاله کې د کوم مرستو ته اړتیا لري باید د دې لپاره پلان ترتیب شي په منځ مهاله کې او په اوږد مهاله کې چې بیا د مسکن موضوع ده او د بیرته ادغام موضوع ده د ټولنې سره د کارموندنې موضوع ده نو تر دې دمه پورې کومې بیړنۍ مرستې چې یا لکه د خوراکي توکي بعد غیر د دې نه چې د نړیوالو ادارو د راجستر شوي مهاجرینو سره دا غیر د راجستر شوي مهاجرینو سره IOM ادارې یو څه نقلي مرسته او د خوراکي توکو او هغه د بیړنیو توکو د کور د لوازمو مرستې د دې سره کړي تر اوسه پورې د افغانستان دولت تاسو که د چارواکو خبرې واورئ دا خبرې د دې داسې مسؤلانه خبرې د هغه د وزارت په لکه د کډوالو چارو د وزارت خاصه پالیسي باید د دې لپاره سره د دې چې اوس ټول قوانین په تعلیق کې دي ټول په تعطیل کې دي ټول د سوال لاندې دي ځکه د مهاجرت کنوانسیون افغانستان امضا کړی او د هغې تر څنګ د خپل یو ځانګړې پالیسي د بیرته راستنېدو دپاره له ځانګړی فرمان موجود و چې دغه فرمان په اساس باندې کمیټه وه چې مختلفو ادارو په دې کې شتون لرلو د کار موندنې نه د روغتیایي مرستو نه د خوراکي توکو نه د فراق د اوبو نه دا ټول ادارې پکې معلومې وي چې کم کم کارونه باید په کومه مقطع کې وشي نو هغه پلانونو ته باید توجه وشي او کوون شي دغه تقریبا 1.3 میلیونه غیر قانوني ماجر چې اوس پاکستان کې دي او د قانوني ماجرو د پاره پاکستان 1.1 میلیونه البته دغه چې راستنیږي بیرته خو د دې لپاره د هر شي زمینه باید مساعد شي اکثرا د په شرقي ولایاتو کې میشت کیږي په شرقي ولایاتو کې صرف هغه په سمرخیلو کې د یونسیار د ادارې یو کمپ دی او خپل په تورخم بازار کې د IOM او د مهاجرین د ریاست مشترکه ځانګړي یو اداره و چې د یو څه ناسم راستي
کوي
دغه پلانونه کوم موجود نه یو بل خپل د پیژندنې د بحران سره اوس مخامخ دي
او مننه
تاسو پرسته پیژنې نه په رسمیت نو په دغه سالاتو کې کوم راستیم کیږي امراستي هغه خاصو کسان ته نه رسیږي هغه کسان چې ارمن دي هغه ته نه رسیږي تر کومه چې موږ خبره
مننه
نو د مرستو د ویش لپاره وحدانیت یواله خپلان او خبرنامه کوم موجود نه
او
فکر کوم چې دوی به ونه توانیږي چې سم خدمات رسنیدونکو ته ورسیږي
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مشر خان جان علي کوزي هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو علي کوزي سب خبرونه ته شرغلي تاسو په افغانستان کې اسې کله تاسو وورو د دې کډوالو لپاره تر اوسه پوری په افغانستان کې دننه څه شي وي د راستنیدونکو کډوالو لپاره
بله سلام احترام تاسو ته او محترم مېلمنو ته او هم دارنګ تاسو دراډو اوریدونکو ته د امکان په صورت کې چې هلته څه امکانات په دې طرف د ستوري خصوصي او د امارات اسلامي سره موجود یو نظم او یو سیستم برابر شوی دی په دغه دوه منطقو کې مخصوص کمیسونونه جوړ شوې دي او مهاجرین چې راځي اول ثبت شمار کیږي او دغه د فاره هغه لازم کمپیوټري سیستم هم بیان لري او بل اخر دوی ثبتيږي او دا په دوه برخو باندې وشل کیږي یو برخه هغه د چې دوی په ولایاتو کې دي یا په ولایاتو کې امکانات لري یا الته په ولایاتو کې دوی یا کورونه لري یا خپل خپلوان لري او دوی په خوخه باندې دوی وای چې موږ زو ولایاتو ته روسنو هغه مربوطه ولایاتو ته مکتوب ورکول کیږي او بل اخر ځي هغه ولایت ته او په هغه ولایت کې هم کمیشنونه جوړ دي هم دوی د فاره د مسکن او د دلو زه د فارق کومکی یو هم وسه د سکتور خصوصي په دغه دوبلي سر کې دوه حالاتو کې کومک کوي چې تقریبا د 50-60 میلیونه ډالر نه په تورخم کې او همدارنګ په موخه 50-60 میلیونه افغانۍ په تورخم کې او همدارنګ په بولدک کې غذایی مواد او روزمره ډوډۍ او د شیان د بعضی ضروري شیان دوی ته برابر شوې دي وخت چې دوی باریږي موټر ته چې رسیدي دوی ته مسایل د سکتور خصوصي طرفه نه د فکیج ورکول کیږي او دوی زی یو تعداد چې دغه دی هغه په عمل ته الته او ته پنګاله جوړ کړي دي او په ماغه ځای کې دوی په خیمو کې ژوند کوي ژوند د اته د امکانات چې دی هغه او ته برابر شوی دی مګر ژوند یې سخت دی د کې هیڅ شک نشته
مشکلات الکوزه سره محترم دلته دا سوال دی چې د دې خبرونې په پیل کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزای وایي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې باید د 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له پاکستان ووسی. تر اوسه پورې د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي دي، که دغه شمېره دوه برابره، درې برابره او 400,000 شي لکه څرنګه چې پاکستان وایي، بیا به وضعیت څرنګه وي؟
اوخه د دې چک نشته دی چې پیشبینی دقیقه څوک نشي کولای، اما وضعیت به خنې ځکه چې دغه څلور لکه سره موږ تر اوسه پورې چې دوی ته هم سمه رسیدګي شاید نه وي شوی او کدا 1,000,000 خلک راوستل شي او دوی باندې دغه وشي په دې کې شاید هغه خلک هم وي چې هغه تجاران وي، هغه یې روزګار کړی، د چلوي ښکالې په پاکستان کې تیر کړی. موږ سره داسې اطلاعات دي چې موږ تقریبا 300-400 داسې سوداګر چې هلته کارخانه لري، موږ هلته موټر ستدي، موږ هلته خدمات کوو، موږ د قالینو کارګاوي لرو. یعنی تاسو ته به معلومه ای رسمي خبره ده چې د 30-35% پورې په دې څلوېخ کال کې د پاکستان په اقتصاد کې افغانانو سهم درلود او ټول خدمات چې کېدل موږ په زرهاو خلک لرو چې هلته کاروبار کوي. یو خو هغه ماجرینو چې یا په کمپونو کې یا په پنګالو کې یا تلل د مزدورۍ دپاره د یو حالت دپاره او هغوی هلته کار کوو. مقصد دغه اول باید پاکستان په دې باندې فکر وکړي، افغانستان اسلامي امارت او دنیا د دوی سره دا خبرې وکړي چې زموږ سرمایه څنګه کیږي. موږ 1,000,000,000-2,000,000,000 سرمایه گذاري کړې ده په پاکستان کې، کدا که ټول خلک راستل کیږي یو بخش دا سرمایه گذاري چې زموږ راشي د خلکو ته د کار زمينه مساعدېږي. گرچه امارت اسلامي ډېر ښه تدابیر نیولې دا خلک چې سب تشمار کوي یا کمپیوټرایز کوي د کې ګوري چې د کې مسلکی خلک څوک دي. دا خو تلويخ کاله مخ کې چې یو دیقام تله دی الته زامن او نونو دوی مکتب ویل دی، دوی اوس یو تعداد پکې ډاکټران دي، یو تعداد پکې انجنیران دي، یو تعداد پکې مسلکی خلک دي. دغه مسلکی خلک دي کې هیڅ شک نشته چې موږ په درد باندې خوري. موږ په خپل داخلي کارخانو کې سکتور خصوصي حتی اتاق تجارت او اتاق صنایع او معدن او موږ مشترکاً د دې لپاره پلان جوړ کړی دی. هغه کمیسیون چې د وزیرانو شورا په سطح جوړ شوی د هغې سره موږ په همکارۍ کې چې دغه مسلکي خلک چېرته وي دا باید په کار وګمارل شي زموږ په کارخانو کې، ځکه موږ تر اوسه پورې 5,000 نه تر 8,000 خلکو پورې موږ خارجیان راولو زموږ په کارخانو کې کار کوي. نو دغه کې یو تعداد خلک شته چې دې ته پاره کار پیدا کېدلی شي، اما هغه سرمایه چې زمونږ ده او هغې ته هم دولت یو صحیح پلان جوړ کړي او هغه راشي دلته.
مننه په همدغه برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم. آزاد صاحب، د دغه افغانانو سرمایه چې هلته پاتې ده په پاکستان کې له نړیوالو اصولو سره سم څرنګه کېدی شي چې افغانان دغه سرمایه خپل افغانستان ته انتقال کړي او دا په پاکستان کې منجمد نشي؟
ګوري په پاکستان کې دوه ډوله پانګوالي د افغانستاني او د متوسطې کچې یا د ټیټې کچې دی. یو په لوړه کچه باندې دي چې مثلا که دوه نومونه زه واخلم، د الکوزي ګروپ دی چې پاکستان کې خورا ډېره پانګونه کوي، همدارنګه مثلا نجیب زراعت ګروپ دی ډېره زیات پانګونه کوي، دا 14,000,000,000 دي. پاکستان هیڅکله هیڅکله هم د دغه پانګوالو د ایستلو هغه فکر لا نشي کولای. تر دې لاندې متوسط پانګوال چې څومره دي په خصوصا په پنجاب او په کراچی کې، لاهور او کراچی کې او د چین نه چې دوی خورا ډېر کاروبار لري، د دې د ایستلو هڅه پرې نه کوي، ځکه له دې سره پانګه وځي او د هغو د هغه ډېر ستر ګروپونه دي لکه الکوزای ګروپ، هغه په نړیواله کچه باندې په سویس باندې خپل اکاونټونه لري. د هغه د پیسو د ایستلو مخنیوی پاکستان نه شي کولای. پاتې په دې کچه کاروباریان په پاکستان کې له بده مرغه دا ټول دغه راپور چې پرون ما ولوستی په الجزیره کې، یو سړی دا پورته شوی دغه نور وایي یو افغان چې د پزور استنی هغه خپل سکتر سوځوي، هغه دغه څه چې په لسمه برخه پیسو هم تر اخلي څو اجازه نه ورته پاکستان چې دا په چاونه خاص وي دغه څه به کړی او دغه ته راول نه شي هغه چې دغه څه په دې مزه د خپل سکتور څو ځوما د دې لپاره چې نړیوالو قوانینو له مخې لبا د برخه څنګه پاکستان دغه پریکړه دا څه لا وایي دا ټول نړیوال قوانینو او کنوینسیونونو نقض دی او دغه خپل نړیوال هو ویل دا د ملګری ملتونو د انشیار اورې په دې باندې خبرې وکړي په یوونه وړاندې د ساکو په مجلس کې د امریکا سناتورانو دا خبرې وکړي نو یو خو بشري حقونه چې انشیار او کنوینسیون چې دا آی سی سی پی آر او انشیار دا ټول نقض کړي دي د دې لپاره هلته داسې یو سختار نشته چې هغه د نړیوال پلیټفارم باندې مشروعیت ولري او نړیوال پلیټفارم باندې دا موضوع راپورته کړي طالبانو یادونه کوم نو د دغه سټیک چې باندې دغه پانګوالو بدبختانه هغه دفاع څوک نشوي په لوړه کچه څوک پانګوال یو ته دغه په باندې څنګه زمينه نه مسایله پانګوال دا له کوزه څخه دستا پانګوال او تاجر په داسې مثال لګي لکه دا کوتره چې په ډیر هنر به راغواړي راټولې به یو وړه شګه ورواچول دا سره الوزي په افغانستان کې په دې شله کلونه کې یو حقوقي مسؤلیت هم پانګوال نه درلودي نو په دې شله کلونه کې جمهوریت هم مهال باندې چې پانګوال دا زموږه کومه چې په لوړه کچه باندې څنګه څنګه په افغانستان کې وو چې دا کېږي هغه څنګه څنګه لاس زړه غل نور ناس او ماکی کړی ناس دي نو نن خو دی بو د پاره نه قانوني چوکاټ مو چې په افغانستان کې نه دي تر څنګه هغه چې د تجارت یا د څنګه څنګه
مننه آزاد
سره له هوا دوه ورکوله دي بندرونه باندې بدبختانه نو دا یو ډیر لوی څه ده د سیسټم د فارالټر سیاسي ځاښتامه چې هغه لري دي
مخکې تر دې چې په همدې برخه کې د حافظي صاحب نظر واخلم دا یادونه وکم چې تازه راپورونه وایي چې بزرګونو شتمن پاکستانی له پاکستانه د سیاسي بیسباتی او په پاکستان کې د نامنوی له عمله وتل او دا د پاکستان ځین سیاستوال هم تاییدوي د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تر بند کېدو مخکې لا ویلي و چې د متخصص کسان هم تقریبا د اغله ادا سره سم چې لس فیصد د شوکت خانوم د سرطان د روختون لس فیصد بهرنی ډاکټران له پاکستانه وتلي دي او پاکستان پریشته دي پاکستان په خپلم په یو ګډوډ وضعیت کې دی حافظي صاحب له نړیوالو اصول سره سم تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې د افغانانو سرمایه په پاکستان کې خوندې شي او برته د افغانانو مربوط شي چې دوی افغانستان ته راوړي یا نورو عربي ملکونو ته انتقال وي څنګه ممکن ده
مخکې جواب کوی دا خپل همکار ګران کوزي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم دی مخکې نو او ما نور سلامونه وکړل دی کې نو
دوی وروسته راغله bale
اول د لساره یو زما په نظر همیشه د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي مسؤلیت لپاره یو سیاسي بستر ضرورت لیدل کیږي دلته پاکستان کې د نارامۍ او د عدم ثبات د سبب وګرځیدل چې د اقتصاد د توان ویني او خیر خلک چې دا بوران او رکود وو لیدل هغه خو د کامنولث غړیتوب لري هغه لپاره یو څه سنتیاوي شتون لري چې نه یوازې په داخلي کې همدارنګ دی کولی شي چې په ډېر شتمن هیوادونه لکه بریتانیا لکه استرالیا لکه نیوزیلند او حتی تر سنگاپور پورې دوی مناسبات لري او سره په دنيزي خلک دي لیدل چې په لندن کې هم تاسو هم په تاسو ته ډیر پاکستانيان الټر شروال لندن هم صادقانه پاکستانی پات شوی نو دلته پاکستان کې سرمایه کټ پاکستانی سرمایه کې بهرنی سرمایه دوی خپل دیګه لپاره ځای لټوي او کله چې حالته او زما مناسب نو دی تختی او دی خلک تشریدلې دي پاکستان څخه او حتی کاست پامي سورز د مخه دوی دا تشويش کارکړ چې د پاکستان څخه قاچاق کوټوګه دالرزي وهتا افغانستان ته اما دا چې درښتاو کنو خو اما دا بالکل بشیره ده د پاکستان سیاست د اقتصادي ودې لپاره نور کار نه ورکی دوی هر وخت نه واز مشته او غونډي ته مشکلات ته زیږي بلکې خپل مولدین ته او خپل سوداګرو ته هم دوی اسانتیاوي نه برابرې نو په دې خاطر ډېر د دې هغه کډرونه کوم چې په ملي سطح کولای شو چې ځان ته کار پیدا کړي دوی هم وڅېړي ځکه چې اوس متخصص ډاکټرانو ته په دنیا کې ډېر ضرورت شتون لري. نو د افغان سوداګرو او د افغان پانګوالو او د افغان خلک چې استل شوي دي د پاکستان څخه اخلاص شوي دي د هغوی د پیسې ترلاسه کولو لپاره متاسفانه دغسې یو مختدر رسمي او مشروع ادرس شتون نه لري چې په ملي محاکمو کې او په ملي مؤسساتو کې ورودانګي او حق طلبی وکړي او د دې غوښتنه وکړي چې د دې حق باید ترلاسه شي. پاکستانیان خو بالکل ظالمانه د دې پاک لپاره پریکړه وکړل چې 5000 کلداري ورته اجازه ورکړل او نور هر شی د شتمنۍ هلته پاتې شول. زموږ د طاقې او سره اقدامات کړي تر اوسه پورې د کومې شپه په تفصیل دا موضوع معلومه ده او دوی په خپله هم په افغان پاک چمبر کې هم دا مسایل مطرح کړي دي. اما خو موږ د اوتاق یو خصوصي توری زموږ خو دونه زور نه دی چې د پاکستان حکومت سره مقابله وکړو او بین المللي مؤسساتو کې یا اربیتریشن د دنیا سره یا حل منازعات بین المللي یا محاکم ته موږ حق نه لرو چې مراجعه وکړو. هلته باید وزارت خارجه یا دولت یا رسمي ادرس هلته کار وکړي. متاسفانه د افغانستان حکومت د پرسپکټ پیژنل شوی نه دی په هیڅ ځای کې او دا محاکمو کې دوی قامت دوی نشي کولی.
مننه حافظ صاحب. الکوزی صاحب په خبرونه کې د لنډ وخت لپاره را سره دی. نو الکوزی صاحب حافظی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د سوداګری خون هم ډېر څه په دې برخه کې نشي کولای. که تاسو نور وضاحت ورکوي لطفا.
بله اول خو جناب محترم د افغانستان یو ډیر غښتلی اقتصاددان او کارشناس محترم عزیز صاحب ته آزاد صاحب ته خپل سلامونه وایم چې لږ نه وخت رالم. ګور تاسو یو مسله ده په دې ارتباط باندې موږ ډیر زیات امارات ته خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې دا د زړه غړب باید تیر شي. دنیا زموږ حکومت کوي د دې مهاجر غم باید وخلل شي. د دې سرمایه نور افغانستان کې جنگ ختم شوی اوسه راغله د خلکو تکمن کور پیدا نو کوم د مهاجرین په دوه قسمته دی. یو خو متاسفانه یو 50% هغه خلک دي چې هر وخت موسمي زی او راځي دا غوي پېښه ده. اما یو تعداد کاري خلک دي په پاکستان کې زموږ ډېر زیات دي سکتور خصوصیم دي ته آماده ده. دا اوس مونږه په هرات کې د زلزلې د لپاره په زورګونو کورونه زمونږ سکتور خصوصي جوړي او تاک تجارت سرمایه گذاری جوړي. همدغه شانتي په هر ولایت کې مونږه 200-300 کورنۍ او ته کوشش کوو. یعنی تاسو وګورئ 300 مليونه خالی میرویس حاجی کومک کړی دی. داسې نور تاجران دي. زما چې د پاکستان سره دا معامله وشکول شي او موږ د خپل وطن او د خلکو لپاره اول دا کارو کوو. دغه خبره دا ده چې چې اپیزي سویل ډیر علمي او ډیر دقیق خبري وکړلې چې موږ د یو ډیر چنتي مشکل سره مخامخ یو چې موږ په افغانستان کې د داسې یو سیاسي بحران سره مخامخ یو چې د جهان سره سلام علیک نه لرو. ادي عقل چې یو سړی یو محکمه یو اداره ته پرسمیت نه پیژني ستاسو انساني حقوق ته احترام نه لري ملک دی نه پیژني نو ته هغه تاریخ څنګه وکړي. خود تاریخي او دغه کني لار شته په جهان کې اصول شته. دا ټوله دنیا کې سرمایه گذاری شوې ده. مونږه د مجبوریت په خاطر باندې مهاجر شوی او د مجبوریت په خاطر پاکستان ته تلیو. هغه وخت چې پاکستان راته ضرورت لرو هغه په ارتباط باندې مونږ ته جان چوي او بل اخر مونږ خپل دوست او خپل د ملک ته راو ول چې تاسو د ملک دی. اوس چې دغه یو حالت راغله ده دغه انتقالي حکومت چې دا یو انتخابي حکومت نه دی ډیر به مسؤلیت اقدامات کوي زمونږ د مجبوریتونو نه استفاده کوي. زه په دې باور یم چې چیرته ټول دنیا زمونږ سره خصوصا ملل متحد کومک کوي چې موږ ورسره په جریان کې او دلته یو 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 ډېر فشار را نشي د دې خلکو سرنويش کې په دغه حالت کې چې څوک یو 50 کالدار امزان سره نشي راوړلې نو 50000 کالدار خټولي 2000 یا لسر افغانۍ شي په دې لسر افغانۍ باندې د دې سړي غ کرایم نکېږي. نو دا ډېر یو تصمیم دی. دا تصمیم هم په انساني لحاظ ډېر زیات بد دی هم په اسلامي لحاظ په بشري لحاظ. پته خاطر باندې یو فکر وشي. زه فکر کوم دغه خواران چال ته دی او دغه عادي خلکو سره په لکونو کالدار رشتہ دی، پیسې او سشته دی، دمړي ژوند دي پاره پر خوستلې دي، هغه په یو شکل او بل شکل آلته پات کیږي. او د ټولو نه خطرناک خبره دا ده چې زمونږه تقریبا ډیرو سرمایدارانو په دې باندې افیزي صاحب دقیق پویږي. موږ په خوانه مونږه ته تقریبا شل کاله مخکې افیزي صاحب د پاک افغان چمبر جوړ کړی او هلته او د دې افتخار دی لري. نو هغه وخت کې چې موږ سره عیسایه وه په میلیاردونو ډالر هلته کالداري هلته خلکو کورونه اخیستلي دي، هلته خلکو دکانونه اخیستلي دي، هلته خلکو ترانسپورت اخیستلی دی، او دا اکثره د دغه قبایلي خلکو په نامه دي. نو ځکه چې موږ له خوی نه راکول زموږ په نامه نه دغه کېدل. اوس چې هغه ځمکه خرڅوي د 15 لکه روپو چې په 2000 غواړي یا په 3000 غواړي، ټول ظلم دا دی. دې ته باید یو عیني برخورد وشي. او زما خواهش د اسلامي امارت نه هم دا دی چې دې ته داسې بې تفاوته پاتې نه شي او دا باید ورسره خبرې وشي، ځکه روابط یې دومره ډېر بد نه دي د پاکستان سره. سره د دې نه چې یو سیاسي امنیتي خلپړتیا به راغلي، اما مناسبات بد نه دي. دوی په کابل کې سفارت لري پاکستان، او هلته په اسلام آباد کې موږ سفارت لرو. د طالبانو بیرغ هلته ولاړ دی. بلان دوی هم باید خاموشه پاتې نه شي، او خصوصا د دغه رویش او د دغه طرز العمل چې دا دوی وضع کړی دی د پاکستان حکومت، دې ته باید د فایل ټکی ورکړي. یو انساني او مشخص هغه چې امکانات ولري او واقعا قابل د قبول دي، داسې خو نه ده چې پولیس ورشي او د کور نه راوباسي او موټر کې واچي او درب دغه ته راولي، لوړ کې ته راولي، د شپې په لوړ کې ولاړي او به راپورې باسي دغه نه، او هر نه هر چا نه هر شی پاتې. نو داسې کورونه هم شته دی چې بچي هلته چا پاتې دي، ښځه دې مختره اوښتې ده، زامن یې هلته پاتې دي، دې مختره اوښتلی دی. نو دغه دا خو په هېڅ دنیا کې تر اوسه پورې نه ده شوي، ولاکه دومره ظالمانه برخورد هر هیچ هم نه دی کړی. خو په هر صورت اسلامی امارت هم چپ په خوله پاتې کېدل زما ته نظره، زه فکر کوم چې دا ښه کار نه دی. دا خلک زمونږ خلک دي، مونږ اسلامی امارت ته احترام لرو، مونږ رعیت یو او مونږ دلته سرمایه گذاري کوو. انشاءالله یو دوه کاله به په غریبۍ سره تیر کړو، خو بیرته به انشاءالله په روان حالت کې راشو. بیرته به اقتصاد ښه شي، زراعت به هم ښه شي، خلکو ته ځمکې ښې ډېرې دي او خلکو ته د کورونه ورکړي، خلکو ته د ځمکې ورکړي، یو جریب ځمکه، نیم نیم جریب ځمکه دې ولا ورکړي او خلکو ته یو کوټې جوړې کی. یعنی موږ ته ریسرچ کړی دی د 3 لکه تر 6 لکه روپو پورې افغانیو پورې یو کور جوړیږي. نو ملل متحد هم باید کومک وکړي، دغه شان په میلیونونو ډالر چې فلسطین سره نورو ځایونو سره او مسایلو سره کومک کیږي. دا خو یو لوی 40 کلن ناورین دی او جهان دا په سترګو لیدلی دی، او مغه دغه جهان زمون سره کومک کو چې مون خپل وطن وران کو. وس خو دا وطن را لبه جوړ کی او داخله راولي.
مننه
تشکر
ډیره مننه الکوزا صاحب، مننه چې په خبرونه کې مبرخه را سره واخ سکور ودان. د خبرونه څو دقیقې پاتې دي، د لپاره چې دا بحث راغون کو په لندو باندې. د اغلی حمیدی په لندو کې تاسو نظر واخلو، څه باید وشي چې په دې ژمه کې د افغانان له دغه ناورین سره مخامخ نشي او مشکلات په خپل حال، لیکن باید څه وشي تاسو وړاندې څه ده؟
البته زما په اول قدم کې د تجربې په اساس چې یو ښه قوي امغږي کدا اداره په رسمیت پیژندل شوې ده، یعنې د خصوص مسؤلیت د افغانانو په مقابل کې او د دغه بحران په مقابل کې په داخل د خاورې کې لري. اچ بیرونی سیاست هر څه ده هغه بیل خبره ده. یو قوي امغږي هم دغه د پنګوالو ترمنځ، ځکه زیاتره هم داسې چې موږ د میډیا د لارې اورو پنګوالو په طبیعي پیښو کې هم دغه پنګوالو وکړي، اوس راستنېدو په بهیر کې لومړنۍ بیړنۍ مرستې وروسته د یونیسیار او ایم د ادارې نه همدغه پانګوال دي چې خلکو سره کوي. هغه خوراکي توکي، وړین توکي په ابتدا کې سی خدمات او ټولو کې دغه مرسته د همدې پانګوالو ده. نو د دې دپاره باید د یو قوي همغږي په داخل د هیواد کې باید ولري، خارج د هیواد نه، د پاکستان د هیواد سره. ځکه دغه پروسه چې ده، دا پروسه د قوانینو او د حقوقي چوکاټ نه، د نړیوالو اسنادو نه، د منطقوي هغه اسناد چې د مهاجرت لپاره او هغه پروتوکولونه چې د افغان دولت او د پاکستان ترمنځ او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ترمنځ بریګونی پروتوکولونه، د هغې بیخي خلاف ده. ځکه دوی چې کوم شرایط ټاکلي دي، دغه شرایط د قوانینو نه، د حقوقي چوکاټونو نه، دا پورته شرایط دي. دا باید د په دې کې د ملګرو ملتونو هغه سازمانونه چې دا ماجرات لپاره او د راستنېدو د بشیر لپاره کار کوي، سره د دې چې دغه راستنېد اجباري راستنېدل دي، شرایط دي ته آماده دي، د قانون نه پورته اقدامات دي د پاکستان د دولت. خو بیا هم دا خبرو اترو سره اړتیا لري، ځکه هلته افغانان که هلته دومره متضرر شي چې کومه څه چې هلته دی هلته پیدا کړي وو هغه دی هلته زیات شي، په لارو کې لوټ شي، او بیرته دلته هم تدابیر او قوي همغږي نه نشي کولای چې دغه ابتدایي معضلات ته دي ځانګړې توجه او پاملرنه او قوي همغږۍ ته اړتیا ده.
آزاد صاحب، ستاسو نظر که واخلم، څه باید وشي چې له یوه ناورین نه جلوګیری وشي، چې د ژمي په وخت کې که چېرته دغه افغانان په دشتو بیابانونو کې پاتې شي خو شاید مشکلات ډېر زیات شي؟
تر ټولو اړینه دا ده چې نړیوالې مرستې باید لا ډېرې شي او منظمې شي، خو له بده مرغه کوم وضعیت چې په نړۍ کې دی، مثلا فلسطین او اسرائیل موضوع چې راپورته شوی دی، د افغانستان موضوع هغه توجه هغه ډول چې لازم نه ده ورته شوی، او د دې تر څنګ هغه لوی پانګوال چې په ځانګړې توګه هغه افغان پانګوال چې پاکستان کې دي، لکه مخکې مې چې نمونه واخیستل، مثلا جنرال ګروپ او دا خلک، دا کولای شي چې ځکه د دې هلته سرمایه هم دي او د دې د سرمایه د راخیستلو سره د پاکستان په اقتصاد باندې خورا ډېر منفي تاثیر کوي، که دغه پانګوال هم د پاکستانیانو سره خبرې وکړي چې حداقل په دغو څو میاشتو کې د ژمي پر مهال باندې دغه ظالمانه او جابرانه لړۍ ودروي، او بیا به دغه نو سبسلی سره ګورو، دا هم یو تحصیل لرلی شي، او د دې تر څنګ بیرته که مسؤلیت لري که نه لري، مسؤلیت حاکم تور اوړي، هغه څوک چې په افغانستان باندې د حاکمیت ادعا کوي، هغه څوک چې په میلیونو انسانانو باندې خپل حاکمیت چلوي، هغه ته مسؤلیت تور اوړي، هغه باید د خپلو امکاناتو په رڼا کې د دغه افغانانو لاس ونیسي. هغه هلته د یو سره نړیوالې ادارې نن هم په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان تر اوسه پورې پایېدلي دي، هغه د همدې نړیوالو مرستو له برکته، دا نړیوالې مرستې نه دي بندې شوي، دا روانې دي، لکن پر سم ځای نه دي لګېدلي، په تېرو دوو کلونو کې نه دي لګېدلي، نن باید ولګېږي، حداقل یو 50 سره پر سم ځای ولګېږي. حاکمه ډله مسؤلیت لري، حاکمه ډله امکانات لري، هر څومره محدود امکانات چې دي، په همدې محدود امکاناتو باندې د خپل پاچاهي روانه کړې ده، خپل حاکمیت روانه کړې ده، منظم شي او دغه افغانانو لاسنیوی وشي. د دې رسک عام افغانان په څومره په توان کې دي، موږ هر ورځ وینو ټولنیزو رسنیو او د نورو رسنیو له لارې چې هغه څومره په واسه کې دي، دغه راستنېدو کې ماجینې لاسنیولی، هغه نه شي کولی، دي خپل امکانات صفر دي، هغه هلته افغانان خپله کاروبار نه لري، بېروزګاره دي، غربت په اوج کې دی. لیکن دغه دوه درې ادرسونه په ځانګړې توګه په ځانګړې توګه نړیوالې مرستندویې ادارې چې د ملګري ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي، او بیا هغه پانګوال چې پاکستان کې خورا ډېره لویه پانګه اچونه لري، او حاکمه ډله په افغانستان کې، دوی کولای شي چې دغه موضوع تر یو حده پورې سره منظمه تنظیم کړي او د دې خلکو لاسنیوی وکړي تر څو د یو ستر بحران مخنیوی وشي.
مننه آزاد صاحب. حافظي صاحب، دغه موضوع چې د افغانانو شتمنی په پاکستان کې لمنځه لاړه نشي او یا هلته ضایع نشي، که مخکې کسام دې ته اشاره وشول چې په افغانستان کې داسې حکومت حاکم نه دی چې هغه نړیوالو په رسمیت پیژندلی او دی، او دا حکومت نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي، لیکن آیا ممکنه نه ده چې اسناد راغونډ شي؟ که نن په کابل کې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، امکان لري چې درې میاشتې وروسته، امکان لري شپږ میاشتې وروسته یو داسې اداره په کابل کې واکمنه وي چې هغه نړیوال په رسمیت پیژني، بیا په هغه وخت کې افغانان آرس شي، او که پاکستان شتمنی هم ګرځولی وي، دغه افغانانو شتمنی بیرته ترې واخیستل شي.
اول خو لکه چې مخکې زما همکار ګران کوزه ویلي، څو کارونه ترسره شوي دي. اول خو دا آزادی اتاق مشترک چې دلته زموږ دوستان ته مراجعه کړی دي، هلته ځانونه ثبت کړي، اکثرا ځینې خلک خبر دي چې څونه پانګونه هلته شتون درلودل، څونه یې پاتې دي، په دغه کې کار روان دي. اوس هم زموږ همکاران هلته شتون لري، او حتی په د تورخم کې او په بولدک کې هم، دلته په تورخم کې یو زموږ همکار دي د ګار دی اتاق ته رهبری غړي دي، ډاکټر مخلص احمد نومیږي، هغه پوه سړی هم دی، دا مرستې هم رسېږي خلکو ته په عین زمان کې. دا هم تپوس کوي چې څوک څه کاره والته، د هغوی کاروبار که چیرې وي، متشبس کوو، د هغه څه شی هلته پاتې شوي دي، دوی هم دلته هم بیا یو کنټرول کوي. طالبان خو داسې دي چې پاکستان سره او ځینې نور هیوادونو سره، مثلا روسیې سره او دوی سره تعامل لوړ دي، ښه مناسبات لري. دوی باید خپل د نفوذ څخه ګټه پورته کړي، او د خپل د مناسبات څخه ګټه پورته کړي، ترڅو
د افغانستان د خلک شتمنی الته به سرنوشت او تبا نه شي. دوی خودونه کولی شي، یعنی هغه عدم رسمیت په هغه حالت کې ډیر ضعف نقطه و چې کچیر موږ د بینلی محاکمو ته مراجعه وکړو، او کچیر دا ستونزه د بین دولتین تر سطح پورې چې د افغانستان او پاکستان سطح وي، خو طالبان ډېر نفوذ لري، هلته ډېر کار کولی شي، هغوی سره ډېر مناسبات لري، د پخوا څخه سره دوستي لري. دوی باید دغه لکه چې اکوینه وفرمایل، دوی باید چپ پاته نه شي او دغه کار د ترسره کولو لپاره زموږ د خصوصي سکتور تر څنګ ودرېږي.
مننه حافظ
صاحب،
ډیر مننه حافظ صاحب. آزاد صاحب له تاسو څخه مننه کوم، اغلی حمیدی له تاسو څخه هم، او له الکوزی صاحب څخه چې څو شپې مخکې خبرونه پرې شو ده، له هغوی هم مننه یم چې پرې خبرونه کې برخه سره واخسته. زه هم چې بر تاسو پوښتنه سپارم.